السلام علیکم د ازادۍ رادیو ما زیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دینیم ساته خبرونه کې به ووري چې تمدد امریکا د سناپ پلاوی چې پرون په پاکستان کې او له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وکړي نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري او د حکومت ضد سولیز اعتراضونه چې نن ټوله ورځ په کابل کې روان و بې له کومې لانجې پای ته ورسېدل نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امریکایي سناتور جان مکین به د یو شمیر نورو امریکایي سناتورانو په مشرۍ کابل ته سفر ولري. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي او د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز به د جی شل په غونډه کې ګډون نه کوي. بشپړه خبرونه. امریکایي سناتور جان مکین به د یو شمیر نورو امریکایي سناتورانو لکه لینډسي ګراهام، الیزابت وارن، شیلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیرډو په مشرۍ کابل ته سفر ولري. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت کړې ده. مکین د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نسي راتلای. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اجانس تیره میاشت دوو امریکایي چارواکو کله خلیلی کلی و چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته تللی دی. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانۍ ویاند عبدالسلام افغان نن په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د عملیات په ولسوالۍ تر تصفیه پورې دوام وکړي.
یا د عملیاتو کې نشپته تنه وسلوال مخالفین ته مرجوب لا وشته ده چې دو څلوېښت تنه مړه او وشته نه زخمیان دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه نن په یوه اعلامیه کې ویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. نن د جنبش رستاخیز تغییر د 65 په سلګونو غړیو په کابل کې مظاهره وکړه. دوی په خپلو شعارونو کې د دولت د ځینو لوړپوړو چارواکو د جمهور رئیس، اجرایه رئیس او د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر د استعفا غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د خیرخانی مینې څخه د کابل د حامد کرزي تر هوایي ډګر پورې لاریون وکړ. مظاهره کوونکو وویل دولتي مقامات له خپلو پوستونو څخه استعفا ورنه کړي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی ویل په هیواد کې د ناامنیو علت د دولت کمزوري ده او باید په نظام کې ژر تر ژر لوی بدلونونه رامنځته شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس په یو څو بهراني خبرونه درته وړاندې کړم. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز به د جی شل په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی ده دغه سرمشریزه د جولای په 1 او 8 نیټه په هامبورګ ښار کې جوړه سي. د حکومت ویاند سټیفان سایبرت نن وویل چې د سعودي حکومت برلین ته ویلي چې یو اتیا کلن پاچا به په دغه کلنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. سایبرت نه دی ویلي چې پاچا سلمان ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. نن د دې موضوع په اړه د سعودي عربستان یوې ډیپلوماټیکې سرچینې المان خبري اژانس ته ویلي چې د پاچا په دې غونډه کې نه ګډون له قطر سره اختلافونو سره تړاو لري. سعودي عربستان غواړي دوها د اخوان المسلمین ملاتړ بند کړي، له دوها څخه خبرېدونکي تلویزیون الجزیره وتړي، له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې کمې کړي او په قطر کې د ترکیې نظامي اډه وتړي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجیدان به د پاچا پر ځای په جی شل سرمشریزه کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې چې سعودي عربستان او عربو متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 8 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. او د یو بل خبر لمخې د جرمني د ترانسپورت وزیر وایي د دې هیواد په جنوب کې نن د یو مسافر وړونکي بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د 30 مسافر مړه شوي دي. الکساندر دوبرنیت وایي د یو لسو کسانو جسدونه یې ترلاسه کړي دي او د اوو نورو کسانو په مړو پسې لټون روان دی چې بیرسته هغه هم مړوي. په دې بس کې شپږ څلوېښت مسافر سپاره وو او دوه موټر چلوونکي یې درلودل. د پولیسو وایند یورګن ستاتر نن وویل چې چارواکي به په دې اړه معلومات خپروي ځکه بیرسته د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات سي. نن یوې ښځینه ځانمرګې برید کوونکي د داعش او عراقي ځواکونو ترمنځ له نښتو د تښتېدونکو ملکیانو په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل. عراقي چارواکي وایي چې دا ښځه د تونس وه او د خلکو په ګڼه ګوڼه ننوتله چې د لوېدیځ موسل له جګړې تښتېدل. په دغه سیمه کې حکومتي ځواکونو داعش جنګیالي محاصره کړي دي. د چاودنې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې دوه کسان د حکومت سرتیري وو. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې مطلب او نوي راپورونه خبرو. تمه ده چې د امریکا د سنا د مخکښو غړو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. په کابل کې نننۍ مظاهرې په سوله ییز ډول پای ته ورسېدې، خو د حکومت چارواکو د هغو غوښتنې غیر قانوني وبللې.
هغه څوک چې میلیونونو خلکو په رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی، د څو کسانو په غوښتنه بېلې دی چې دوی کره دلایل ولري، غیر قانوني غوښتنه ده.
د کابل لویه لاره چې په ګردیز کې د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه، نن بیرته خلاصه شوه. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان کې دی او هلته په پام کې ده چې د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په دوام یوه میرمن په دار وځړول شوه.
یو کس چې عبدالشکور نومیږي، خپله میرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او له منځه وړي.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تمه ده چې د امریکا د سنا د څو مخکښو غړو په ګډون پلاوی نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د امریکا د سنا دا پلاوی تیره ورځ په پاکستان کې وو او له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په خاطنو کې په لیدو کتو کې اوبخې د پلاوی د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړې. خو دا چې په کابل کې به دا پلاوی له چا سره وګوري، په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او معلومات راکوي. مومند صاحب، تاسو ته چارواکو څه ویلي او تاسو څه اوریدلی دي؟ د امریکا د سنا دا پلاوی به له چا سره ویني او کله؟
تقریبا مونږ سره تر اوسه پورې هم معلومات لومړنی دي. یوازې د دوی د کابل سفر تایید شوی دی چې دوی به کابل ته سفر کوي او د دغه سفر په مهال به دوی به د افغان حکومت له مشرانو سره د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او همداراز د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. البته دا پنځه کسیزه پلاوی د امریکا د سنا د مجلس چې مشري د امریکا وتلی سناتور جان مکن په غاړه لري، له اسلام آباد کابل ته راځي. دوی په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي مشرانو او پوځي مشرانو سره هم د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او همدارس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې د قاطع ماموریت د قومندانۍ لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دغه پنځه کسه سناتوران به سبا له ماسپښین وروسته په یوه خبري کانفرنس کې سره راڅرګند شي او دوی به کابل ته او همداراز پاکستان ته د خپل سفر د اجنډا او د شو خبرو په اړه باندې به دوی خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي. که څه هم تر اوسه پورې د افغان ولسمشر او د حکومت د نور مشرانو سره د دغه سناتورانو د پلاوی د لیدکاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو په عمومي توګه ویل کېږي چې د دوی د ملاقات او د دوی د لیدکاتو یو اساسي هدف د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې ګړندې کول دي. البته دا سفر په داسې حال کې کېږي چې امریکا د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژي باندې بیا کتنه کوي او هڅې دا روانې دي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستولی شي، سو حالات کنټرول کړی شي او د تروریزم په خلاف کومه مبارزه چې پنځلس کاله مخکې شروع شوې وه هغه تقریبا د بریالیتوب تر پړاوه پورې ورسیږي. موږ هڅه وکړه چې د افغان حکومت له بېلابېلو ادارو څخه د دغه پلاوي د سفر او د لیدکاته د اجنډا په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو، خو تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو. یوازې تر اوسه پورې د دوی دغه سفر د قاطع ماموریت ځواکونو قوماندانۍ لخوا تایید شوی دی، او د دغه اجنډا په اړه چې موږ معلومات وړاندې کړو چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه ده، په دې ارتباط باندې معلومات شریک شوی دی. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند و چې د امریکا د سنا د یو پلاوی د سفر په اړه معلومات راکول. د امریکا د سنا پلاوی پرون په پاکستان کې وو او تمه ده چې نن به په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. په دې پلاوی کې چې مشري د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي، د سنا نور مخکخ غړي لنسی ګراهام، الیزابت وارن، شلډن وایټ هاوس او ډیوید پردو یو ځای دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د رستخیز تغییر غورځنګ په کابل کې د یوې سولیزې مظاهرې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت لخوا د خلکو د ځپلو هڅو مخنیوی وکړي. دا مظاهره د کابل د خیرخانې له سیمې پیل شوه او د څلرم مکریان په سیمه کې پای ته ورسېده. د افغانستان جمهوري ریاست مظاهرې د ټولو افغانانو حق ګڼي او وایي چې د دوی پر قانوني غوښتنو به غور وشي، خو وایي چې د مظاهره کوونکو غیر قانوني غوښتنې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په کابل کې د تغییر رساخیز په نوم غورځنګ په یو بي ساري حرکت سره د هرندونو په وهلو مظاهره وکړه. دا مظاهره د خیرخانی د لبیجر له سلور لاري پایل شو. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ځان ورسوي او هلته د 15 دقیقو لپاره د لزګونو موټرو په وسیله هرندونه وهي، او په دې سره خپلې غوښتنې د چارواکو، نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر غوږونو ورسوي. یو تن مظاهره کوونکی رامش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کار سره غواړي په حکومت کې اصلاحات رامنځته او د دوی غوښتنو ته رسیدنه وشي.
ما اورند
مد ارګ تر څنګ د 15 دقیقو لپاره هرونه هو، او دا په دې معنی ده چې حکومت چې د خلکو غږ ناوري او د خلکو د ځپل لپاره لبی لا بیلو لارو کار اخلي، مونږ غواړو چې خپل غږ ورته ورسو او ورته وخیو چې مونږ لا هم شته یو.
امنیتي ځواکونو ولسمشرۍ ماڼۍ ته ټولې ورغلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي، او مظاهره کوونکو د سلورم مکرجان په سیمه کې دی او پریکړه لیک په لوستلو سره خپل مظاهره پای ته ورسوله. د زنبق سلور لارې د ټانکر بم حملې هر اړخیزه سیړنه، د ملي والی د حکومت د مشرانو استعفا، د ملي امنیت د مشاور کورنۍ اوچارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس له دندو څخه لری کول هغه مهمه غوښتنې وي چې مظاهره کوونکو په خپل پریکړه لیک کې یادې کړې دي. دغه مظاهره د هغه اعتراضونو دوام دی چې د جوزا په لسمه د زنبق سلورلاري له خونړۍ حملې وروسته پایل شول. په دغه اعتراضونو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرجوب له هم ووخته چې بیا مظاهره کوونکو ولسمشرۍ ماڼۍ ته سیرمه د تحسن خیمه ووهله چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا ټوله شوه. ولسمشرۍ ماڼۍ د مظاهره کوونکو د هغو غوښتنو په اړه چې له مخې باید ولسمشر، اجرایي رئیس او یو شمېر امنیتي مسؤلین له خپلو دندو استعفا ورکړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رایو مخیره منسته شوه او د مظاهره کوونکو د غوښتنې غیر قانوني دي. د ولسمشر مرستیال وایل نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
د دې د غوښتنه چې د ملي حکومت مشران د استعفا ورکړي غیر منطقي ده او غیر قانوني غوښتنه ده. هغه څوک چې میلیونونو خلکو په رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بیل دی چې د کره دلایل ولري، قانوني منطق ولري او بدیل ولري، یوه شعارونه دي چې د افغان حکومت د ټولو چارواکي او د افغان حکومت مشران د استعفا ورکړي دا یو غیر قانوني غوښتنه ده.
خو ښاغلی آزاد د دوشنبه د ورځې د مظاهرې هرکلی وکړ، ویل چې مظاهرې مدني بڼه غوره کړې وه او مظاهره کوونکو تیرې تجربې تکرار نه کړې. دې دغه شان ټینګار وکړ چې د مظاهره کوونکو په ګډون د هر افغان قانوني غوښتنه منل کیږي او عملی بڼه به غوره کړي.
راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې نننۍ مظاهرې په سولایز ډول وي او بیل کومې لانجې سره پای ته ورسېدې او د حکومت چارواکو د مظاهره کوونکو هغه غوښتنې چې وایي ولسمشر او د حکومت جګپوړي چارواکي د استعفا وکړي غیر قانوني بللې دي. اوس به هم د کابل یو شمیر ښاریانو د دې مظاهرو په اړه نظر وپوښتو.
ستاسو له پیغامونو نه
څومره لارینونه چې کیږي او دا د خپلو نپو دپاره کیږي. دوی چې هر سړی چې کوم د چوکۍ نه برطرفه شي دا چوکۍ دوی میراثي بولي او دا چوکۍ دپاره دوی لارینونه کوي او د سولې سره موافق نه دي. دا خلک تیر لارین د خلکو نه دا اوس دا یو لارین اصول یا کودتا و. دوی وسلوال راغلي په لارین کې دوی غوښتل چې په ارګ باندې کودتا وکړي. نو دا د دولت مخالفین دي. دا د سولې لارینونه نه دي. څوک چې د سولې لارین هغه دولت مخکې نه مخکې وای چې مونږ د سولیز لاریون کوو. دوی وسلوال راځي بیا خپل منځ کې چې دوی کوم یو سره تازرات لري یعنی څه مشکل لري خپل منځ کې سره ولي پړی په حکومت باندې اچوي.
دا نن چې دا کوم مظاهری دي د امنیت د وجه ده چې دا خلک ډېر خپه دي او د حکومت نه په دې چې امنیت نشي راوسې که نشي راوسې دی کوشي نور خلک ته کینی. مونږ په دې مملکت کې امنیت غواړو خو حکومت غواړو چې موږ له شیرای کې مزر منډو وي تړلو وي کورونه نشته. خلک بیکار دي. خلک کراچو ده. خلک نه بریدي او بل امنیت نشته دی. کدا خلک کولی شي چې امنیت راولي په دې مملکت کې کیږي نه غني لاړ دي شي.
دغه کوم لرینه چې کیږي د خپل د دولت هغه کسان دي چې اوس د دولت نه به امتیاز شوي. دولت امتیازات خصي تنه دوی مسخدونه خپل غاټي دي شخصي شخصي غاټو دي پوره داسې هم خلک کوروي چېغو کې مشکلات پیدا کیږي. لکتیره کې د لرین کې چې څوک زخمیان شول څوک غریبان شهیدان شول هغه مقصدونه د بشران نور دي. خدای مو غونتي خلکو نه استفاده کوي سیاستونه چې ماکه دوی د مو په غاټي وخوندي کې او ځکه مو غونتي خلکو نه د خپل غاټي خوندي کوي کني چې څه دی ولز غم شته نه د خلکو غم سشته. لرینونه چې جوړوي د خپل ځون د ګټو لپاره او دوی خپل مسخد دغه د چې مو خپل ګټې زیات شي او نور راکو مسخد نه لري. اسی مو غونتي خلک غلطوي. دغه لرینونه ټول د مملکت په زیانم د خلکو په زیانم د کومي مشکلات هم پیدا کوي. نو زه د غختنه کوم د ټول ولس نه چې دوی باید دغه متوجي شي چې دوی خپل د پونه او پیژنې چې دوی مسخدونه دي چا دي او دمانځه څوک سي.
سیمه ایزه او دوه اړخیزه همکاري زموږ غږ له ازادي راډیو او قدر منوریدونکو ډیره بخښنه غواړم. مخکې مو د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات اوریدل چې د کابل د نننۍ مظاهرو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې وي. او سم ورځو نور موضوعاتو ته. ولسمشر اشرف غنی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته روان شو. د جمهوری ریاست سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې به څو بیلابیل موافقې هم لاسلیک شي. دا چارواکي وایي چې له تروریزم سره مبارزه او سیمه ایزه همکاري هم له هغو مسایلو څخه دي چې افغان ولسمشر به له ترکمنستاني چارواکو سره خبرې پرې وکړي. ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
سیمه ایزه او دوه اړخیزه همکاري له تروریزم سره مبارزه او د اقتصادي اړیکو پراختیا د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو د مشرانو ترمنځ د بحث اساسي مسایل جوړوي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر د دوشنبه په سهار د اشقابات په لور روان شو. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
لشک پرته په دې سفر کې به په سیاسي مسایلو سیمه ایز همکارۍ له تروریزم سره په مبارزه خبرې وشي او عمدتاً سفرونه سیاسي او اقتصادي جنبه لري. خو دغه سفر ډیری هدف هغه مسایل دي چې مخکې ورته اشاره وشو.
ښاغلی مرتضوی وویل چې د دغه سفر پر مهال به د غالیو د صنعت د برېښنا د مزو انتقال د پوهنتونونو ترمنځ بېلابېلې همکارۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نړیوالو ترانسپورتي اړیکو ګمرکي همکاریو او د تورغونډي اسدآباد د اوسپنې پټلۍ د اساسي ترمیم څو بېلابېل هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. افغانستان او ترکمنستان نږدې 800 کیلومتره ګډه پوله لري چې دا مهال په افغانستان کې د ترکمنستان د پانګونې او سوداګرۍ کچه 1 میلیارد میلیارد ډالرو ته رسیږي. د برېښنا د مزو غځول، د ګازو، غذایي موادو، قیمتي ډبرو انتقال، د کالیو ترانزیت او په بیلابیلو برخو کې همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ له مهمو تعاملاتو څخه دي. افغانستان په داسې حال کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره کار کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره یې دغه اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ډېرې مهمې دي.
د صادراتو او واردات لپاره سیمه ایزې او ترانزیتي همکارۍ او ورته د بدیلو لارو پیدا کول پاکستان دې ته اړ کوي چې د خپلو ګټو لپاره بالاخره د افغانستان سوداګرۍ ته فرصتونه برابر کړي.
ښاغلی سیهون دغه شان له ترکمنستان سره د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ګڼي او وایي دغه هیواد به کله هم د افغانستان په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. دوی ټینګار کوي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا به دغه هیواد په یو ترانزیتي سلور لارې بدل کړي.
د کابل گردیز لوی لاره بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لاره نن د تقریبا دریو ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه. د ازادي راډیو خبریال داود تپان دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی.
مننه مزایره جان، نن ورځ د تاسون لخیمه راووتل، هغه کسان چې تیره ورځ تاسون خیمه درولې وي او لوی لارې د درې ساعتونو لپاره بند کړل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د دوی د خبرو د اوریدو لپاره د پکتیا لپاره نوی معرفي شوی والی چې د مزایره نه تقریبا د مظاهرې پر مهال خلکو ته ور معرفي سه په یوه جلا غونډه کې هغه راغی او د یو پلاوي په مټ یې سیمې ته مغلته زرګونه موټر ولاړو. دوی په سړک باندې د دې خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړې، دوی ته ژمنې ورکړې چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه غیر مستقیم ډول بخښنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي سوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والي ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسون خیمې جوړونکو د والی مخالفت نه کاو، ولی والی د دوی درنښت نه د کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه د بند کړی دی، والی مخالفت نه د کړی او د دوی غوښتنه ته په درنه نه دی کتلی. دوی ولسمشر مستقیم استاد یو باید دوی نه غوښتنه کړی وای، دوی به هم د دوی په خبره چې د والی د معرفت غونډې ته دوی سره تللی و، لغه ورسته به ولسمشر سره خپل غوښتنه مطرح کولی، ولی د ولایت مقام په مخ کې د والی تیرېدنه دوی احساسات او پارول او
دی لار وټړله. ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال داود تپانو چې ل ګردې څخه راپور راکو. سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په بادغیس ولایت کې تیر شپه یو امیرمن د خپل خاون لخوا په دار وځړول شو. د بادغیس د والی ویان ظاهر بهند ازادۍ رادیو ته وویل چې د قاتل لټه روانه ده. ښاغلی بهند د مرکې په پیل کې د پیښې د څرنګوالي کیسه راته وکړه.
پیښه په بادغیس ولایت څنګاتش په سیمه کې شوې ده چې یو کس د عبدالشکور نومیږي، خپله مېرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او یا یې راغله کوي او له منځه وړي او پرونۍ پیښه هم همداشان وه په همدې سیمه کې وه.
بهند صاحب، دا څنګه آتش سیمه چې تاسو یې یادونه وکړه د چا د کنټرول ساحه ده؟
دا سیمه چې دا څنګه آتش سیمه دا د طالبانو د ولکې لاندې سیمه ده او دلته تګ راتګ ستونزمن ده او سلسله پالونۍ پېښه هم همداشان شوې وه. هلته هم په همدې سیمه کې شوې وه، نو هلته یوه لویه ستونزه سره ولاړه کړې ده. همدې ده چې فیصله امنیتي ځواکونه نشي کولی چې هغه څوک چې داسې یو کار وکړي او هغه د قانون منګولو ته راکش کا.
نو بهان صاحب، دا مسله به همداسې بې پوښتنې ګرویګنې پاتې کیږي؟
نه، دلته خو پلټنې د امنیت ملي روانې دي او انشاءالله زر تر زره به دې لامل ګرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کیږي.
او تر اوسه پورې عملا کوم کار شوی په دې برخه کې؟
تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه شوی. ما مخکې هم تاسو ته ویلي چې یوازینۍ ستونزه چې دلته راغوړه کړې ده ډېره چې دا سیمه د طالبانو سیمه ده او دلته کاملا طالبان تسلط لري او امنیتي ځواکونه نه شي کولی چې په اصطلاح هغه کس چې په قانون نه سرکشي کوي یا سرکشي کوي یا قتل کوي یا په اصطلاح غلا کوي، هغه خلک زر تر زره قانون منګولو ته راکش کړ. یعنی یوازینی ستونزې دا ده
او د دې پیښې عامل له وسلوالو طالبانو سره دی که یوازې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي؟
نه، دلته خبره دا نه ده چې تاوتریخوالی ده او زمونږ غوښتنه
د بادغیز د والی ویان ظاهر بهاند ول ازادي رادیو سره په خبرو کې. د افغانستان ولسی جرګه د مالیې له وزارت نه غواړي چې د اوړي له رخصتیو مخکې د شپږو میاشتو بودیجې د لګښت راپور ملي شورا ته واستوي څو په اړه یې تصمیم ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې راپور کې راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت لخوا د پراختیایي بودیجې په کم مصرف انتقاد کوي او ګواښ کوي چې کومو وزیرانو چې له پلان سره سمه بودیجه نه بي مصرف کړي د بیوکه کېدو له برخلیک سره به مخ شي. د دغه جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله له مالی وزارت نه غوښتنه وکړه چې د اوړي له رخصتیو وړاندې په دې اړه دوی ته بشپړ راپور وړاندې کړي.
و ما خواهش میکنم از وزیر مالیه که هر چی زودتر بتونه
هغه وای سه د مالی له وزیر نه هیله کوم څومره چې ژر کولای سي د شپږو میاشتو د بودیجې د لګښت راپور دی ملي شورا ته وړاندې کړي څو له رخصتیو وړاندې په اړه تصمیم ونیول سي. له وزارت خانونو هم زما جدي غوښتنه ده په هغه صورت کې چې بودیجه مصرف نسی یو ځل بیا وزیران له پخواني هغه د بې صلاحیت کېدو له برخلیک سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې تیر لمریز کال هم د افغانستان ولسی جرګې د کابینې او وزیران له دې عمله چې د کال تر پایه پورې 70% پراختیایي بودیجه نه مصرف کړي سلبي صلاحیت کړل، خو حکومت د ولسی جرګې دا پریکړه د منلو وړ نه او مسله یې سترې محکمې ته راجع کړه چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم او اکثره یاد وزیران له هم خپلې دندې ترسره کوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په ټولیز ډول د محل حکومت 19% انکشافي بودیجه مصرف کړي او په نږدې ورځو کې به دغه راپور ولسی جرګې ته وسپاري. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرمزي ازادي راډیو ته وویل دوی هره اونۍ په دې اړه کابینې او ملي شورا ته راپورونه لیږي.
مونږ په شکل د هفتهوار په خپل ویبسایټ کې رسمن دا مسایل نشو چې کوم اداره په کوم حالت کې مصرف لري کابینې ته ګزارش ورکو، پارلمان ته ګزارش ورکو. دا کومه پټه مسله نه ده، مونږ د پارلمان سره د معمول سره سم میاستوار دا شریکو. مونږ په شکل د میاستوار کمیسیون ته گزارش ورکو، هم زمونږ ویبسایټ کې ده او هم دا گزارش به دوی ته وسپارو.
ښاغلی عبدالرحیمزی زیاتوي مالی وزارت له نورو وزارتونو او اړوندو ادارو سره یو مشترکه کمیټه رامنځته کړي څو د پراختیایي بودیجې د مصرف په برخه کې په شته ستونزو بحث وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د پراختیایي بودیجې د کم مصرف له امله حکومت نه دی توانېدلی چې خلکو ته په خپل وخت خدمتونه وړاندې کړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې حکومت دغه موضوع جدي نیولی او په پاتې دوربو کې به وتوانېږي چې له پلان سره سم پراختیایي بودیجه مصرف کړي.
له کابله د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، دا راپور او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او ویډیوګانې او نور مطالب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
شفیق الله تکی له کندوز ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي له حکومت څخه یې کوچې د کندوز امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو غواړو چې نور نو سوله وکړي او له جنگ څخه لاس واخلي. جانباز فهیم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې هیواد ته راستنه شوي دي ډېرې ستونزې لري او هیله ده چې حکومت پاملرنه ورته وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکي په لوګر ولایت کې صحي خدمات چندان ښه نه دي، د عامې روغتیا له وزارت څخه په دې برخه کې پاملرنه غواړو. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي چې د ناټو ځواکونه د اضافي سرتیرو د استولو پر ځای د افغانستان له خپلو امنیتي دفاعي ځواکونو په تیره له هوایي ځواک سره مرسته وکړي ترڅو افغانستان آرام شي. حبیب رحمان افغان د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي چې په ناوې ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات جریان ولري تر څو چې دا سیمه په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شي. او شیر علي د زابل ولایت له سوري ولسوالۍ څخه د عمرزیو لکلي لیکي چې زه له ولسمشر اشرف غني صاحب څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې د موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو